Send me. وخت ته به جوشوي درنو دوستانو زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني د ساتي رډيو یو بل خبرونه کی مهر کله کو په دې خبرونه کی اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تایید کړ چې په بادغیس کې په ورستي برید کې ملکی وګړي وشل شوی دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ لا سپینې ماڼۍ څخه پرون په یوه وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو په اړه خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور رپورټونه هم لرو، نیوز پروګرامونه هم دراوړو، خو پیل به له خبرونو کوو. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نور لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
دغه راپور موږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تبصرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني کمانډان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکو پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارک په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی پړاګه شوی، خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبريالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غربندي چې په امیر ستار مشهور دروان میلادي کال د جنوري په 6 د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي کتي په عملیاتو کې وژل شو. ریپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. دا د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
دا سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خنړې حمله وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطانی فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړه او بیا به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دی وایي تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کار و، له هېڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي چې ډیموکراټ ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استضاع داسې داغ لګېدلی چې هېڅکله به یې له ځان نه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار مودې پای ته رسیدلی غوښتنه کړې چې نوې حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو، لیکن اړخ یا اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی وو او په بشپړ ډول تخریب شوی وو. د ازادۍ اروپا، ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراینه دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو کې د هغه جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي چې د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې موده کې شوې دي. پر دې موضوع د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې نظام الدین قیصاری چې په وروستیو کې په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول څوک دی او همدارنګه افغان حکومت په بیلابیلو سیمو کې څنګه د ځایي خپل سرو وسلوالو قمندانانو سره مخ دی او چلندې څه ډول دی ورسره. د نیمروز والی له نیویارک هم سره په یوې نوې مرکه کې ویلي چې ایران په دې ولایت کې د کمال خان د بند له بشپړېدو اندېښنه لري، خو کله چې له والی سید سلطان څخه موږ پوښتنه وکړه هغه وایي
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخت پورې لازم پر خپل کوشش.
د نیمروز د ولایتي شورا له پوخانی غړي محمد صدیق چخانسوري سره به په دې موضوع درته یو مرکه وړاندې کو. دا به موري چې که څه هم نظام الدین قیصاری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او د قیصاری د جګړه مارانو ترمنځ منخطو کې د ملیشو دغه قمندان له نیول کېدو وتښتید، خو اوس هم په ځینو ټولنیزو مراسمو کې څرګندېږي. همدارنګه که وخت نور ریپورټونه لرو، 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم مه هېروئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په 2009 میلادي کال کې تر 10 زیات ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي او یا زخمیان دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې، ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغون شوي معلومات د بادغیس عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمن یو څلور ماشومان په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په کلیو خوا باندې غږ کوي چې د بشر دوستانه نړیوال اصول او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوي رپورت په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلې او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل شوي و. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي و چې په یو غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښو مخکې د بلخ په ولایت کې په یو کلی بوکا کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خبر شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاجن وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې و ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په څلرمه په خپل کلنی رپورت کې ویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی ورسته لاغه چې د 1908 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي رپورت د خبرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي رپورت باندې کار پیل کړ خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2019 کال پورې پر موده متمرکز وي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمشنر شبنم صالحي سره مرکه کړي او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړي.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډیری خلکو له موږ د غوښتنې وشي د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق شي او کسان چې جنگي جرایم تر سره کړی هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې مو بیا ورسره یو پروګرام پایل کو 15 کلم پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال او 15 سنه 2001 کال پورې دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دوره په موده کې مو د دې دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي، له ټولو قربانیان سره خبرې کړی دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی. ولی متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو، چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شو کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2003 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي وو اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي وو. و د وخت حکومت مختو ویل شي ک تاسو دا راپور خپور کی مختص دمکارانو د ژوند تضمین نه شو کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د احرات دفتر ته ور واچاو، زموږ د ننګرهار دفتر مخ کې چاوده نو اوس زموږ همکاران په بیلابیلو دفاتر کې د هدف وګرځیدو. ولی دولت ویل تر وخت پور شي اوزه مسایدی دا گزارش تاسو دی دا گزارش موږ لیکل ایله مکمل سوی مسند اسناد ټول موږ سره دي. ولی موږ غوښتل نشر اجازه تر لاسه نکا. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنگي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف نو دا قانون تصویب زازمو کار تقریبا د سکول کا هیڅ نه شوی. سکل 2016 ل جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې د 2001 نه تر 2019 پورې د خلکو خواله خاطر سره سوي دي د غوډ پارم یو کلنه بل پروسه پایل ک خواله اجازه چې اوس موږ اسناد لرو چې ملکي تلفات د هټو لسته موږ سره دا پروسه بلند یو په یو کال کې ان شاء الله دې راپور تکمیل
په دې ورستوي کې دا راپورونه خبره سو چې په تخار ولایت کې یو شزه د خپل کورنۍ چې د لیور خسر او خواش د خواڅخه وهل سوي او وجل سوي امداراز موږ په دې ورستوي کې څو داسې راپورونه لدل چې سارایي محکمه سوي دي شزه په ډبرو وشتل سوي سنگسار سوي او وجل سوي دي. د شوتو د حقونو په برخه کې د دوی پر ضد د تاو ترخوالي په برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟
زموږ په ځوان چې موږ کمیسون څو اساسي د لومړیتوب دغه لري ساحل لري چې وایي د ښځو برخه ده، د ماشومانو برخه ده، د ملکي تلفاتو برخه ده، حقوق بشر د زده کړو برخه ده او دغه سره د مالیت لرونکو کسانو برخه ده. زموږ د دوو میاشتو راپور د نومبر 15 د تاوتریخوالي خبور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم بوګ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د سبت شمیرې 18.2% لوړوالی راغلی او په راتلونکي اونۍ کې موږ تقریبا د 2013 او 2019 کال د تاوتریخوالي عمومي گزارش د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي گزارش نشرو او دې کې به د ټولې پیښې په مقایسې توګه په دې باندې بحث وکړو. راز مشخصا دې برخه چې موږ څه کارونه وکړو او راز صحرایي محاکمو ته معمولا صحرایي محاکم په سیمو کې تر سره کیږي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. د سکل 2019 عمومي گزارش نه راغلی، ولې له 2014 نه تر 2013 پورې موږ حدود شپږ څلوېښت صحرایي محکمې درلودې چې هلته یا دوری و یا رجم و او یا په مرمۍ ویشتلو، چې دا ډېر غیر انساني ده. وروستۍ پېښې مې تاسې لیدلې چې په غور کې یو ویډیو راپرسېر سو، خو خوشبخته هغه د موږ د څېړنې په اساس د اوسنۍ نه وه، د څلور نویم کال وه، ولې روزانه موږ ته داسې حوادث راځي چې یعنی په نورمال توګه د ورځې درې څلور قتل او فجیع توګه خشونتونه دا یو عادي خبره ده. له ولایتونو مختلف د کمیسیون په دې غوښتنو باندې موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون تصویب نافذ شو. بیلابیل اړوند ادارات رامنځته شو، د محبسو وضعیت، د ښځینه محبسو وضعیت ډېر ښه سوی دی نسبت پخوا ته.
دا افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنری شبنم صالحی سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بد د بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. په افغانستان کې د جګړې له کبله ایران د دې بند له اوبو ډیر کار اخیستی او پر هغه موافقه یې تیری کړې چې د اوبو د ویش په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو د نیمروز والی ویلي چې اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره سلګونه امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند د بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې به د هلمند او خاشرود له دریابونو اوبه زیرمه شي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلي و. که د کمال خان بند جوړ شي د نیمروز خلکو ته به ډیره ګټه ورسیږي. خو د بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتي جلالزی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخانسوري سره مرکه کې په پایل کې همدا پوښتنه ځینې کړې. ښاغلی چخانسوري وایي
د کمال خان باندې کار خو د احمد کرزي د دورې څخه تر داوسه پورې دوام لري. منتظر د ډاکټر صاحب اشرفغني په دوران کې ډېر منظم او با ترتیب او سرعت کار واخیستی چې یو کال بعد د دې بند کار ختمیږي. د انجینرانو بررسي کړی او وروسته موږ پوښتنې کړو، اوس هم اوبه نه ذخیرې دي، کال دپاره اوبه به ذخیره سي ورته. خانانونه چې دي تر اوسه نه دي کار سوي، سروي او ډیزاین سوی دی، کار سوی نه دي.
نو چې خانسوري صاحب تاسو وایست چې که دا نننم بند افتتاح سو د دیقان ته خو نو فایده نه لري ځکه کانال نشته، نو دیقان خو په لپه کې اوبه د بند څخه نه شي وړای. سمه ده؟
یا اوبه یو بل بل او وب خانانو چې کار نسی دي، خان دې وو څه هم مستفید کېدل نه سي. صرف دغه وب چې د اوس هم روان دي، په دغه رقم روان دي او وب ذخیره کیږي، یعنی د لپاره ذخیره کیږي. مونږ مستقیما د خان دې ګټه نه اخلي، قانونا کار نه
څه فکر کوي. دا سی راپورونه هم ست چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیل سي او پروژه په سمار ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخته پورې لازمي پر خپل کوشش کوي. په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللې دي، زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړې دي. د منافع ملي منافع دي، اوبه حیات ضرورت مند دي، او به ذخیره کړی خپل د اولس لپاره، خپل خلکو لپاره او ذخیره کوي. او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد شوی دی د مسافر شفیق په دولت کې صدر اعظم شوی دی چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري کچیری د اوبو لږو او د ایران مملکت بسنده نه وي حدود نه بسیدل جو کولای شي چې د اوبو د افغانستان څخه په شکل د خریداري کې کثیر ورته کپړې ورته الحمدلله دا اوس مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته
څونه د خلک د دې د بند جوړېدو په باره کې خوشبین دي یعنی
خو د نسخانو تر وخت دا اوسه پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسل شي او د دوی زراعتي مزکي تر وبولند شي او سمسه او مالداري ژوندۍ شي په دغه د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداری او په تاریخ کې کوم مطالعه وکړي په نامه د ګدام برازم اسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سره د اتحاد برازم اسیا ګدام سره دی په دې حساب باندې د دې ګټه یو د نیمروز نه بلکې د افغانستان ته ورسېږي
او ستاسو په خپل ولایت کې دا خو بیا خلک د وچکالیس و ډیر د کوکنارو خاطر واوښتل وسمو د کوکنارو کښتونه څنګه کړی دی یعنی ساس په ولایت کې وضعیت څنګه دی
په ولایت کې کوکنار ستاسو فعلاً سپڅه ولر دا مخه دی د غوړ سوالي کې چې لکه د لارې مخاصلو چې هریا کوڅه نه ده لږ هریا کول کېدل نو دغه په حساب د آفات او په حساب باندې چې دا طبيعت نتیجه ورنکې په دې کلو کې څندانې د حسین او کشتګر دغه د نه پورتنه کړه اوس مکمل په دوار رسوالۍ کې هم در سره د کشت بدیل ورکړی دی مثلا غنم اوربوش و چې د هریا کوزه باندې پمبه کړي
دا څنګه سوچ خلکو په کټاریا کې توان وکړ او غنم وته یا د اوربوشو ته مخ کړه یعنی تاریاک و نسول نو د تاریاکو ګټه خو بیره زیاته د غنم خو ډیره ګټه کوي او به هم کم غواړي ترا ورته
تاریاکو خو ګټه ډیره زیاته تمول آفات مرز کې هر کال چې ویډیو کړي دو دا څه وایي چې د هوا څخه په دیو باندې دوا فصل کیږي او د مرز کې مشتګټه نه کی هر کار چې کړه دې مرز یې کړه تاوان یې کړه ګټه نه دی کړه بیا جو ګرځیدل یا تجارتي شین چې ګټه کوي خارج ته ځي داخل ته ځي لکه پومبه ته دی پومبه کوي د پومبې ګټه نهایت دی د ازدن کوي او زعفران نو څو سم مخوله دی دا څه حساب نه چې دتر انساني او اسلامي د تفکر نه کاری کوي بلکې د مجبوریت څخه
د نیمروز د ولایتي شورا په خانه غړې محمد صدیق چخانسوري سره مو په مرکه کې واوریدل چې د کمل خان پر بند کار روان دی. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نظام الدین قیصری هغه کمانډان چې په وروستیو کې په مزار شریف کې امنیتي ځواکونو پر کور عملیات وکړ خو نوموړی وتښتید. اوس ویل کېږي چې د ظاهرا تښتیدلی خو پټ نه دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د وسلوالو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان ظاهرا له نیول کېدو ووت خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکو عکسونه نخکاری چي دي اوس هم زیر پر ځای په ټولنیزو مراسمو او ځایونو کې راڅرګندېږي. افغان حکومت د قیصری غوندي د وسلوالو قومندانانو په نیولو او دوی د بیرته خوشی کېدلو لستونز سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر پر تفصیل لري.
د دسمبر د 14 په پیښه کې د قیصری اته کسان وجلسل او ګر نور ونیولسل. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر د باج اخیستلو وجنی او شکنجه تورونه دي. خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علنی د بوسکشي په لوبه کې ګډون کړي او له ځای خلکو او ملي شغړي سره عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزی حکومت ننګونی روشانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دی چې سیاسي زور لري او پرتله محاکمه ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملې او ډیری وختونه امریکایي پاوز ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې ورسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجه او ور باندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د لنیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړی لاریونو وسول چیرته چې دای د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاری مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشا ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاری په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په دسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاری کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشی لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه له قهره ډکې څرګندونه وکړې. نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استهزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت وو او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ټرمپ پرون لا واشنگټن په وینا کې تور پوری کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي د سیسې په مرسته له قدرت د هغه د لیر کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولسې خوابدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي.
Our great country and your president have been put through a terrible ordeal.
د وویل ستاسو یواد اول سمشر یو شمیر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. غوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې موږ ولس ډیر خوش کړ. غوی په هیڅ چی نه سم کار کوي خو غوی ځان موږ پروګرام یواد مخکې غني څوونه مخکې او پرون بیا موږ زړورو جمهور غشتونکو سیاسي مشرانو د پوها قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کاري وکړ چې د ټولو خلکو له نظر سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیری چهارشنبه پورس په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غشتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د ماده پر دې بند چې کای ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 25 کسانو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په لوري رای ورکړه او هغه ته پرات ورکړ. په سنا کې اته څلوشت مخالفی رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غشتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته له جمهور غشتونکو ګوند یوازې یو سناتور مترومني مخالفه رای ورکړه. مترومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړه ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رای واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په دسمبر کې ډونالد ټرمپ له قدرت د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي فشار راوستي و چې په اوکرين کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار پر چرنه وکړي. پر ټرمپ تور پوری شوی و چې له اوکرين سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و. دا سیګنل کې چې جو بایدن په نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند څخه د ټرمپ یو اساسي رقیب کاندید وي. سره له دې چې د اکثریت ډیموکراتانو په استازو مجلس کې د ټرمپ د استیزا په ملاتړ پریکړه شوې وه، خو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا په اړه وروستۍ خبره سنا کوي. د سنا مجلس هغه ته برات ورکړ او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شو. جمهور رئیس ټرمپ مکرراً پر ځان لګیدلو تورونه رد کړي او د ډیموکراتانو له لوري د استیزا بللې ده. خو په سنا کې د ډیموکرات ګوند پیژندل شوی غړي چک شومر ویلي چې د سنا پریکړه بې مفهومه او د وی غیر منصفانه پروسې پایله وه.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورت په اړه څېړنې کیږي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړی د تیرې جمعې په ورځ په خوست کې وسلوالو تښتولی چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره تړلي وسلوال بوي. ارګ وایي د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارک په خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د اصول ولسی حرکت نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون لسپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې خبرې وکړې. او د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسیږي غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. وسم مخکله دی چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کو. راځي سفیولا ستانگزی ته بغوښ شو لویدیزو رسنیو ته کتنه کړو تر یو ورچی د افغانستان په اړه څه وایي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولای دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې دا امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 يرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اروپا کو لاس ته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډیر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بیګنا خلکو يرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادله هرکلای کړو. لاس انجلس ټایمز رسپانې په دې موضوع یو مقاله لیکلی چې اوبو لڅو لسی زورایي سي د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د رسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند بشپړولو لپاره هڅه کوي د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورسپانه لیکي د کمال خان بند للارې به په نیمروز ولایت کې 115,000 هکتار ځمکه خړوبه او 8 میګاواټ برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورسپانه په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وزنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند په بمونو والزوی. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ایم کول او مور ایم خویندې ټول فامیل ایم را سره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خبرونې جوړونکي ورما جبار خیله.
درنو اوریدونکو سلام،
په نننی نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واورئ چې ولې بعضي نارینه د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واورئ چې که د کور په وسایلو کې د ښځو خوښه د نارینهوو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښېګڼې به ولري. دا خپرونه وږمې جبرخیل جوړه کړې ده. از مرسلین ارسره یې درته وړاندې کوم. اوس به په دې اړه راپور له وږمې جبرخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې وه چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبي مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې کله نه یې بي سر وې پې، کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسی پلار ته دی وای. بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بوله ورس چې ځم چې لورې مرته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما وایل را مې وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مې چې ویس ما وایل ته نشي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا و او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه و او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به یې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه م خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیر دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړ، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. پنځه دېرش کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي، مګر دی خو ځان نه شي ورته بندې کولی.
کوم ملګري مې دغه مې د غونډه ورځ باندې هم زه باید اوس سرم لکه مجلس وکم، هغه وکم د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پوره کوم. کور کې داسې بندي نه شم پاتې کېدلی. زه حق لرم چې دوستان مې انډیوالان مې دي هغو سره بار لاړ شم، بنډار ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، ځم. زه خو نارینه هم نشم کولی چې کور کې پاتې شم. او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې همداسې رواج ده چې ښځه د کور دپاره پیدا شوی ده، باید د کور کارونه وکړي. یعنې موږ تاسو ته یو اصطلاح اورو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
څنګه کولی شو چې ګډ ژوند مو اوږد او تل روحي آرامتیا او خوشحالیو ډک وي؟ پنځه اتیا کلن حاجي عظیم د لوګر د موسهي اوسیدونکی د خپل شپېته کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند له پیل نه تر اوسه د ده او ښځې ترمنځ یې هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشحاله ژوند لري.
ما او میرمن می ډیر خوشاله ژوند لرو چې زار پروګرام حکومت څه سوای مې دینه پښتنه کوم چې دا پروګرام به دغه سی کوی هغه سی کو په لغنه بیا به د پاغي باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې ناسې دی ور کی دی باندې ساتيري خپل مزي کی خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیف نو مجبور سي هغه میړه سره ژوند خرابېږي
دی یاد ولود چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تاج دی یو لوی تر وطن د چو سړی خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند تشې انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د خطر کې ولیدل شي مسؤلیت چې دی دا د ګډ ژوند د ډېر ستر مسؤلیت دی باید موږ ورته ډېر دقت وکړو نو دا چې دی که چېرته ښځه پرېښودل شي زده کړې ته پرېښودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې دی د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې دی لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی دا خپل ژوند ته او خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي
د خزر لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان امسته
په کور کې زیات تاوتریخوالی مرا سره خپل ام کول او مور ام خویندې ام ټول فامیل مرا سره تاوتریخوالی کول
چې ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولرو
د خبرونه جوړونکې ورما جبر خیل
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توپ او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د خزي خوخه ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمه جبر خیل جوړ کړی دی
خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دی او ټولې خزې د هیله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي مګر دا سیناری نه هم شته چې د حق خزې ته نه ورکوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي که هغه جامې وي یا نور توکي په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري شکیلا د کارتینه او اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس په خپل واده شوی مدرې مې بچی دي لکه د پلار په کور کې مخه ژوند مې لرو د خازه د مرچ تر بتلمه خپل خپلوانو کار بازار تر چې د خازه تلمه خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زه مخ په بعض وخت خاډو شي هغه مجبور سړی زی او د کور خځې ول رانه غلي هغه سی نور د سی بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی اخرى او کوچ شي راړه ماغه به خورګی چیر را ماغه به واغوندی کستا خوخیږي کستانه خوخیږي خسر لا چې بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کومې ور ما ماغه سو کلی ورځي ما ماغه سو کې بچي ما ماغه سو کې بیخي حیا جان چې په کور کې ټول یو رنگ غاله کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغوند زکه چې دا خداغه د خوخه ده
25 کلن عمران چې واده او ماشومان هم لري په همدې نظر دی او وایي لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره د زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته راپکو خپل راوړ ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته آرایش لوازم سو دا سه نو خو غیر ډیر شاندې نو ما شومان تم په کار سره وړو یا واغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سه مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلایسي دا موقعیت ناجایزه ده خه کار نه ده نو خزه باید کور کې واقعیت چې شای په کاری کې نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د پنځو اولادو مور ده ګډ ژوند په خوښۍ او سوکالۍ روان دی دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او خزینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپل خو ډیر خپل خاوند ناراضی یم او ډیر ژوند می پم مخه وړه په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي هم فکر اوسي هغه هیڅ کله داسې فکر ونه کړي چې دا ښځه ده یا دا نر دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کړي او زما خپل 15 اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په ښه تربیه لري او دوی هم خپل په مابینو کې دا سی یو بل ته احترام لري
یو شمیر ناری نه بیا د خسي خوخي او غختنې ته پدرنسترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې لداسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومانو ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست مو د پکتیا ولایت او د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده
دا میرمن ده
ډیر ښه زګور ما چې تا او میرمن دي په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي دا راته وایي چې څه اخلي
مونږ د جوړ بوتان اخسل بیا د ماشوم دی پر یو غي اخسل دا نغمه او سوتو دا اخسل دا نسر
ډیر ښه د سره خبرې کولای شم
او سلام
علیکم السلام ستاسو نوم څه دی
نادیا
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وایي نن راغلی
نه همیشه راوی
ډیر زیاته مننه
او مننه تاسو ډیر مننه
خیر
سینم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست
محمد رفی د کابل د زور خار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغاني بچي بس
ډیر ښه تاسو څه نومیږئ
شفیقه
تاسو خپل میرمن راوستي دا چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلي يم دسی دا
bale o
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلي په ګډه راځي بازار ته
یو یو ځینه زما د ژوند امداغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړي
ډیر زه په یو پښتنه لدینه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوخه تو کې اخلم دا څنګه خبره ده رښتیا وایي
رښتیا وایي او ډیر زه ونه خوشاله ما هر وخت مې مدس راځم
اوس څه شي اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ما شومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غواړم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو سره
خیر اوسې مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غختنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډکوي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي او ما مرسلین ارسلا د توران دکړه پام دې ځای پای ته ورسیده تربیه خو وخت
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو دا کورکلی وی بل خبرونه تمو په سلامونو هرکلای کوم آیا دا سکورنی مولیدلی چې کل خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنه نه کوي دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري دا دې موضوع دا راسپړلو په خاطر دا راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیواد درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي
قدر منه دوستانو
د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېزې ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
نوم مې فریدون دی.
ولې دلته ناستې؟ بکسه نیم په شا ده.
کورس ته نه یم تللی، ناوخته شلې ده.
ولې ناوخته شوې؟ ناوخته د کوره راووتې؟
ووله
بیا چې کور ته لاړ شي، مور دې پوښتنه کوي چې ولې نه وې تللی کورس ته.
او نه وله، پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا دې پلار ته څه وایې؟
پلار ته به مې وایم چې تللی یم کورس ته.
هر وخت د کورس نه پټېږې؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځم، کم کم ورځ نه ځم.
نو ولې نه ځې؟
را بس نه ځم، ځې ټیم زړه تنګ شلی دی، زړه م دې نه تور دی.
خو زړه دې مه توروه، نو درس وایه.
وایم درس خو وایم، بس خو کله کله م استادان وخي، بس زړه یې مونږ ته بیخي تور کړی. کله کله ځم، کله کله نه ځم.
اوس دلته ناست یې چې څو د کورس وخت تیر شي که نه؟
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي. بیا چې کور ته لاړ شم، بیا به ورته یم چې تللی وم.
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي.
ځي مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کار یې، پوښتنه هم نه ده کړې. نو موږ خپله غریبي کوو، مصروف یې کار کې، سهار ځو ماښام راځو. نو کتابونه کتابچې هم هلته ورکوي. دا پوهېږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي. خو موږ سهار ځو ماښام راځو. نو خو دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پوښتنه نه ده کړې.
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
ډېر تښتېدلی یم. زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر ناجي په وخت کې یو رقم موټر و، برقي موټر یې ورته وایي چې په لاینو به بیا د مکتب د متعلمین نه به غوږ راه نه اخیسته. پنځه ورځې متواتره د ما سره مې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دو ته مې وایي چې مکتب کې څه کوو، چې زه ورځو. خو راشه د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ ولاړو نه، دوې ورځې ولاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو. بس کرایه یې نه راڅخه اخیسته، کرار په موټر کې ناست و، مکتب ته نه تلو. او د کوره به ووتلو، دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شی به واغسته. کوم خرسم چې روزانه ته تعین شي او هغه به په لاس راکړل چې ولر شي مکتب ته، هم په موټر کې چکر وایو. خو سخت پښیمانه یم په کار باندې. ولې هغه کوم شی، هغه موقع او وخت چې وو، هنه یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم د پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډېر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه نه څه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغاني ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خو دا ده چې اکثره مور او پلار چې دي بېسوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترینه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته یې لېږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نوموړی وایي
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده، هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او دوه ساعتو لپاره دی. غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچیانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاري نه کوي، نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچیان همیشه
الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې یو خوانزي استاد ووای د معرف وزارت د مقرری په اساس چې یو زکونکې خوانزي ته لدو او څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي، خو له بده مرغه چې اکثره خوانزي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د خوانزو ادارې توپیر لري، هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي، کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځي ته ناراضي هغوی سره خبره شریکي د امام او د والدینو په ادرس باندې خونځي ته شاګرد راغواړي، او هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي په ټولو خلکو باندې داغه کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري. ډیری داسې خونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي، بیا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنې د وزارت پالیسي هم داسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب شي د هغوی له والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کې چې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین چې ورته تدریسیږي او زده، خو لیکن که چېرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بلاخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤول وبولو.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بالاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وایي، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو هم دلته شروع کیږي. دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکړي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر هم داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګ همکارانو په کې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وسی کور کې خیریت دی جوړی؟
سلامات سلامات، خیریت خوبه؟
خیریت دی، د غزوی دی ناس ټول بکسیم شاته و ما ول کور سنه ته لوي نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورو ر فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناس ټول.
والا جی صاحب رښتیا درته وای مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سی کورس ته ولا کوم را واخ پات کیږي چې مونږه لار سو پختنه وکوسه د الک تللای نه د تللای خو لیګو عدد مونږه امکانات تر برابر وونه لیګو نو خو په ستار نسو کوله
ور را کته نشي کوله ته وظیفه ته زین عمر په کور کې دا کنه خور ته ول پختنه نه کوي
ور را دته څوای زه خو بیکار نه یم کور کې ټول کار په ما دی
ماشومان قرار کما لوخی پریمینزم دیګه یو کم کدا وسارم
وړکای خو نه د پخپل خو بات خپل پویږي
سید اورو راج پخپل خو بات پویږي خو مونږ هم دغه ماشومان لرو که زه وزګار نو مور پختنه کی که مور وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنکو کدا هم د سپری دغه هم پیسې لاړ هم د کوڅو شو
ولا ریښتیا درته وایم خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو مور هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وو وروره دومره ځای خو نه دی خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې زه او بېرته راځي او پوښتنه یې کوئ د ځنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي استاد نه پوښتنه وکړي دا هلک راځي نه راځي درس کې لایقه دی نه دی څه مشکل لري څه نه لري دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه
لا ریختیا کو پختے نا پختے پختنه مینه تک
خلاص نو پختنه باید وکي
ریختیا وای وروره مون خو پختنه نه ترې کړي سا کالم دغه محروم پاتې شوی وز کم کورس ته ولې گچ امغه مضمون په کورس کې وای او آمادگی و نسی بل کال ته
خیر وسی خوري والکه تم نور سر د سبانه د کورس ته ځه درس دی وای د پلار دیم پختنه کی مور دیم پختنه کی بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسی وروره ته دی ژوند دی وچ مونږ متوجی کو
پس لدی به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورزم د دې الک پختنه کوم چې دای راضی دا کارخانگی څنګه دا کارخانگی کوي که نه کوي
خیر وسه کور دی به یوازې مونږ نه ټول هغه کور نه چې ماشومان که کورس کې دي که مکتب کې دي ورشي خوانځي ته ورشي کورس ته ورشي او استادان نه پښتنه وکي څه مشکل لري چې هغه باید حل شي
اوله دا خو بیخي ضروری ده
یوازې دا خبره خو نه ده سړی مکتب ته لاړ شي او بیرته راشي خو باید درس ووایي
او د دې ونې د کورکلی خبرونې مطالب چې تاسو اوریدل تر بلې خبرونې خو وخت ولري
آزادي رادیو لوونه تر وو